بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
د لوی او مهربان خدای په نامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د سه شنبې ورځ د 1400 دریم لمریز کال د مرغومي د میاشتې 12مه د 1446 هجري قمري کال د جماد ثانی د میاشتې 9مه او د 2023 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې 13مه نیټه ده. سامان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په هریرو د سرحدي حوزه کې د پاشتان بند د جوړېدو پایله څه ده تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم افغانستان او پاکستان په تېرو اونۍ کې پروګرام واورئ، او ورپسې به هم د رباب ساز تر عنوان لاندې یو ځانګړی مطلب ته غوږ شئ، او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د نړۍ تر ټولو مشهورو ساینسپوهانو په ډله کې د 13 ایرانۍ میرمنو شاملېدل. له شهباز شریف سره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي لیدنه. په 2024 میلادي کال کې د شاوخوا 200 پاکستاني پوځیانو وژل کېدل، او د غزې په شمال کې پر ساینسټي پوځیانو د مقاومتي ځواکونو بریالۍ حمله. اوس هم بشپړ خبرونه. په تهران کې په سیالیو کې د نړۍ 100 پروګرام کوونکي ګډون کوي. د رایان د نړیوالو پروګرامونو د سیالیو وروستی پړاو به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 100 غوره شویو پروګرام لیکونکو په ګډون د 1400 کال په پسرلي کې د تهران د صنعتي شریف پوهنتون په کوربتوب ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د دې سیالیو د انتخاب په پړاو کې د نړۍ له 140 هیوادونو څخه له 15,000 څخه زیاتو غوره پروګرام لیکونکو برخه اخیستې وه. او بل خبر دا چې 13 ایرانۍ میرمنې د نړۍ تر ټولو مشهورو ساینسپوهانو په ډله کې شامل شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د صنعتي شریف او ابو علي سینا پوهنتون استاد حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی ویلي چې د وروستیو احصایو له مخې 13 ایرانۍ خزینه ساینسپوهانې په نړۍ کې تر ټولو مشهورې خزینه ساینسپوهانې دي، چې د اسلام او د ایران د اسلامي جمهوریت د ښځو د پرمختګ نښه ګڼل کیږي. هغه د ښځو په اړه د لویدیز پر نظر هم نیوکه وکړه او زیاته کړه، په ایران کې د یوې ښځې نمونه د انسان پالنه او کورنۍ ته پاملرنه ده، او دا د اسلام لخوا وړاندې شوې نمونه ده. د سرپرست حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ دفتر څخه په یوې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاوروس بند ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. په همدې تړاو جوړ شوي مراسمو ته د سرپرست حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي، نن ورځ په سیاست او نړیوالو اړیکو کې د یوه مهم اقتصادي عنصر په توګه اوبه خورا مهمې دي، او په ځینو هیوادونو کې ارزښت له تیلو هم لوړ شوی.
د شاواروس بند اتاویا مترو په لوړوالي سره د 9.4 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کول ظرفیت لري چې شاوخوا 3500 هکتار ځمکه خړوبوي او 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولیدوي. د پاکستانی دولتي رسنیو په حواله د دغه هیواد لمړي وزیر شاباز شریف پرون په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره لټکل شوی ځنګړي استازي محمد صادق خان سره لیدلې دي. محمد صادق خان څو ورځې وړاندې افغانستان ته سفر درلود چې د سرپرست حکومت د کورنۍ او ملي دفاع او بهرنیو چارو سرپرست وزیرانو په ګډون یې د ګڼ شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدنې ترسره کړې. د دغه لیدنو د ترسره کېدو څو ساعته وروسته پاکستان په پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې له امله یې تر 90 تنو پورې کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له یاد بریدو دوه ورځې وروسته د طالبانو او پاکستاني وسلوالو ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې رامنځته شوې چې د دې ټولو تاوتریخوالو وروسته په لومړي ځل د پاکستان لومړي وزیر د افغانستان لپاره له خپل ټاکل شوي استازي سره لیده کاته کوي. کسان د دې لیدنې په اړه ډېر معلومات نه دي شریک شوي، خو اټکل کېږي چې صادق خان به د افغانستان له چارواکو سره د لیدنو پیغامونه د یاد هیواد لومړي وزیر سره شریک کړي وي. په نیمروز ولایت کې پر نشه یي توکو 28 روږدي کسان مړه شوي دي. په نیمروز ولایت کې ځایي سرچینو ویلي چې په تیرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې د لوږې او د سپنا د نه لرلو له امله پر نشه یي توکو 28 روږدي کسان مړه شوي. سرچینو زیاته کړې چې د مړو شویو کسانو جسدونه د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي او د دغه ولایت د روغتون سړې خونې ته لیږدول شوي دي. د رسنیو د معلوماتو له مخې د دغه کسانو د مړینې لامل لوږه، سړه هوا او د سرپنا نشتوالی و. سرچینو څرګنده کړې چې د 14 قربانیانو هویت معلوم شوی او د 14 نورو پیژاندل لا هم څرګند نه دي. له بلې خوا یوې سرچینې تایید کړې چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په دویم امنیتي حوزه کې د یو میاشتنی ماشوم مړی هم موندل شوی دی. په نیمروز ولایت کې طالبانو ځایي چارواکو هم د دغو روږدو کسانو مړینه او د ماشوم د جسد موندل تایید کړي دي. په تیرو دو میاشتو کې په نیمروز ولایت کې پر نشه یي توکو 50 روږدي کسانو د ورته لامل په پایله کې خپل ژوند بایللی دی. دوستان اوس هم راځو د ترافیکي پیښو په تړاو همدارنګه د ترافیکي لارښوونو په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
لغمان کې امنیتي چارواکي وایي د کابل جلال آباد پر لویه لارې موټر چلوونکو ته نوې سپارښتنې کړې دي. چارواکي وایي موخه یې پر دغه له ګڼې ګوڼې ډکې لارې د ترافیکي پیښو مخه نیول دي. د لغمان ولایت امنیه قوماندانۍ ویان یونس یوسفزی وایي د دې ولایت د ترافیکو مدیریت موظفینو په یو نوښتیز اقدام سره د کابل جلال آباد پر لویه لار د کمپاین په ترڅ کې پر دغه لویه لار موټر چلوونکو ته د سپارښتنو بروشرې وویشلې او هغوی ته یې د موټر چلولو پر مهال لازمو ټکو ته د پام کولو جدي سپارښتنه وکړه. یوسفزی وایي له دې کاره موخه پر دغه د ګڼې ګوڼې ډکې لارې باندې په مسلکي بڼه د موټرو چلولو او د مرګونو ترافیکي پیښو مخه نیول دي.
نن ورځ دوشنبه د لغمان ولایت امنیه قوماندان مولوي نجیب الله بدخشي په هدایت د امنیه قوماندانۍ د ترافیکو مدیریت او د ناروغیو مخنیوي او کنټرول لوی ریاست په همکارۍ د کابل جلال آباد پر لوی لار موټر چلوونکو ته د نصیحت په موخه چاپ شوی بروشری یعنی بینرونه توضیح کړل. دا چې په فعلی شرایطو کې د وطن جوړونې لپاره د قراری یو ښه فرصت رامنځته شوی، مسلکي موټر چلوونکو سره سم د همدې نوښت اړتیا ډیره وه. باید هیوادوال هم وژغورل شي تر څو موټر چلوونکي د دې بینرونو څخه په استفادې ځانونه آګاه او مسلکي موټر چلوونې ترسره کړي.
د لغمان ولایت امنیه قوماندانۍ وانول ترافیکو مدیریت ته د نن سپارل شوی چې دا چاره په دوامداره توګه ترسره او تر څنګ د موټر چلوونکو د چټک تک څارنه وکړي او له هغه موټر چلوونکو سره چې په پرله پسې توګه سرغړونه کوي قانوني چلن وکړي. د کابل جلال آباد لویه لار چې په هیواد کې یوه له ګڼه ګوڼې ډکه او هره ورځ د مرګونو ترافیکي پیښو شاهده وي، اوس مهال د دغه لارې په دویم لین جوړولو کار روان دی چې په جوړېدو سره به پر دغه لار د موټر ګڼه ګوڼه راکم او هم ورسره تر ډېره بریده د ترافیکي پیښو مخه ونیول شي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. په 2014 کال کې شاوخوا 100 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او څیړنو د مرکز د کلنی راپور له مخې د 2023 کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی چې په ترڅ کې یې 615 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دا نورسپانې نن د دسمبر په 1 د دغه مرکز په اوله راپور ورکړی چې سږ کال په پاکستان کې لږ تر لږه 444 بریدونه شوي دي. د راپور له مخې د 2023 کال په پرتله سږ کال د مرګ ژوبلې کچه 68% لوړه شوې چې په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو بېسارې لوړه کچه بلل کیږي. د دغه راپور له مخې د نومبر میاشت پاکستان کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د کال تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده. د څیړنو او مطالعاتو د مرکز د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې پاکستان کې 2546 کسان وژل شوي چې پوځیان او ملکي وګړي پکې شامل دي. خیبر پختونخوا صوبه کې 1616 تنو او بلوچستان کې 2023 تنو د وژل کېدو له امله د نام نسیمو له مخې په لومړي او دویم مقام کې ځای لري. باید وویل شي چې د ټولو تلفاتو 94% یې په کوزې پختونخوا او بلوچستان کې ترسره شوي دي. د یادونې وړ ده چې په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د پوځي او ملکي تلفاتو ټول شمیر 1533 تنه وو. د غزې په شمال کې پر سینوسټي پوځیانو مقاومتي ځواکونو بریالۍ حمله کړې. فلسطیني مبارزانو په بیت حنون کې د سینوسټي پوځیانو پر یوې ډلې ډزې کړې او په یوه ودانۍ کې یو اشغالګر عسکر ټپي کړی. وروسته له هغه چې د اسرایلي پوځیانو یوه ډله د یاد ټپي سرتیرې د مرستې لپاره سیمې ته ورسېدل، مقاومتي ځواکونو پر هغوی د زغروال ضد دوه توغندي وتوغول. په عین حال کې چې دغه دوه توغندي توغول شوي وو، فلسطیني مبارزانو پر اسرایلي پوځیانو ډزې وکړې چې په ترڅ کې یو سرتیری وژل شوی او 9 ټپیان شوي دي. او بل خبر هم دا چې له نړیوال بالینګ سیالیو څخه صهیونیستي لوبغاړي وویستل شول. د جرمونو ضد مدافع وکیلانو له پراخ فشار وروسته صهیونیستي لوبغاړي د انګلستان په نورفولک کې د نړیوال لان باولینګ سیالیو څخه ایستل شوي دي. د امانون امار، ایتای رګبی او ډینل الونیم په نومونو درې صهیونیستي لوبغاړي وو چې ټاکل شوی وه د 2015 میلادي کال په جنوري کې په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. د ډبلیو بی ټی د نړیوال باولینګ سیالیو بورډ باندې له پرله پسې اعتراضونو وروسته یاد بورډ اسرایلي لوبغاړو ته د بلنې ورکولو څخه ډډه ورکړه. د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا د الجزایر لپاره مهمه ده. د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر احمد عاطف ویلي د سوریې په قضیه کې د الجزایر دریز د ځمکنۍ بشپړتیا او د سوریې د ټولو خلکو په ګډون سره د هر اړخیز حل پر بنسټ ولاړ دی. تر دې وړاندې د ایران او عمان بهرنیو چارو وزارت هم په سوریه کې د یو ټولګډون حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی و. ایلان ماسک د آلمان په ټاکنو کې د لاسوهنې اراده لري. د آلمان حکومت د ایکس چینل پر مالک باندې تور لګولی چې هڅه کوي د دغه هیواد په راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنې وکړي. د برلین حکومت اعلان کړی چې امریکایي میلیاردار ایلان ماسک پلان لري چې د آلمان لپاره د ښې اړخې بدیل ای اف ډی ګوند په ملاتړ کې د یوې مقالې په لیکلو سره د فبروري په وروستیو ټاکنو اغیزه وکړي. په دې اړه ایلان ماسک تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د مالی وزارت چارواکو ویلي چې وی هکری ډلې د یاد وزارت پر سیستم هکری برید کړی دی. دغه ډله د چین ملاتړ له ځان سره لري او د دوی له کمپیوټرونو یې ډیټا غلا کړی ده. د امریکا د مالی وزارت په حواله رسنیو ویلي چې د مالی وزارت پر کمپیوټر سیستم باندې د روانې میاشتې لوبړیو کې برید شوی دی. د راپور له مخې کاران توانېدلی شي د مالی وزارت درې ډوله انټرنیټي خوندیتوب او اسانتیاو څخه تیر شي او ځان غیر محرمانه اسنادو ته ورسوي او هغه غلا کړي چې چارواکو دا یوه لویه پیښه ګڼلې ده. هکرانو یو پاسورډ ته لاسرسی پیدا کړی چې دا یو امریکایي وګړی دی او هغه د مالی وزارت سره حساب درلود چې له هماغې لارې هکرانو د مالی وزارت سیستم ته ځانونه رسولي او مهم اسناد یې غلا کړي دي. د خبرونو پای. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده په هریرود سرحدي حوزه کې د پاشتان بند د جوړېدو پایله څه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د اوبو د صنعت ویاند په افغانستان کې د طالبانو لخوا د هریرود سیند له اوبو څخه یوه اړخیزه ګټه اخیستنه، د لاندې پرتو هیوادونو له دودیزو حقونو څخه سرغړونه بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان لخوا دغه یو اړخیزه اقدام به د ایران په خاوره کې د 2 میلیونو کسانو روغتیا او د څښاک د اوبو رسولو بهیر اغیزمن کړي. دا اندېښنه وروسته له هغې راپورته شو چې د افغانستان طالبانو د د هیواد په لویدیځ هرات ولایت کې د هریرود سیند پر یوې څانګې د پښتان په نوم یو بند جوړ او هغه یې ګټه اخیستنې ته چمتو کړی دی. د ایران د اوبو د صنعت د ویاند عیسی‌زاده په وینا د هریرود په ګډ او سرحدي حوزه کې د پښتان بند جوړول د هریرود سرحدي سیند طبیعي بهیر د کمښت او په ځانګړې توګه د مشهد ښار د اوبو کمښت او په لاندې پرتو سیمو کې د چاپریالي او ټولنیزو زیانونو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان حاکمیت په مختلفو دورو کې نه یوازې دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د مرکزي آسیا د لاندې پرتو هیوادونو د اوبو حق نه ورکوي، بلکې د ګډو سیندونو پر سر باندې د بندونو په جوړولو سره له سیندونو څخه لاندې د پرتو هیوادونو د اوبو حق د کمیدو لامل ګرځي. د چاپریالي جدي ستونزو رامنځته کېدل یوازې د هریرود سیند لاندې پرتو هیوادونو پورې نه ځانګړی کیږي، بلکې ټوله سیمه او حتی افغانستان هم رانغاړي. د هغې له پایلو څخه د اوبو له کمښت او یا نشتون له امله د سیمې د اوسیدونکو کډه کول دي چې کولی شي د سیمې ایکوسیستم ته په بشپړه توګه بدلون ورکړي. له همدې امله د ایران اسلامي جمهوریت په کراتو د هریرود په حوزه کې د طالبانو له لوري د بند جوړولو له امله د سیمې د منفي اثراتو په تړاو له ډیپلوماتیکو لارو خپل رسمي اعتراض اعلان کړی او د هغې د منفي اثراتو د کمښت او ارزیابۍ او د زیان پر ځای د تلپاتې ودې په تړاو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. له دې سره له افغانستان سره د ګډو سیندونو د اوبو بهیر په تړاو د مرکزي آسیا حوزې هیوادونو او د ایران د اعتراض دوام د دې ښودنه کوي چې د دې هیواد حاکمیت د اعتراضونو ته په بشپړه توګه بې تفاوت دی چې له دو اړخونو د پاملرنې وړ دی. لومړی دا چې طالبان هوډ نه لري چې ځانونه د افغانستان د مسؤولو واکمنانو په توګه وښيي، او دویم دا چې د سیمې د هیوادونو د اوبو له سرچینو سره لوبې کول چې د سرحدي سیمو د خلکو پر ژوند او کروندو باندې مستقیمه اغیزه لري، کولی شي د سیمې له هیوادونو سره په افغانستان کې د واکمنو طالبانو له لوري د اوبو پر سر د جنګ د رامنځته کېدو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تاریخي لحاظ د افغانستان ګاونډي هیوادونه له ګډو سیندونو څخه استفاده کړي او سرحدي میشتي خلک د وچکالۍ له وختونو پرته هیڅکله له زیان سره مخ شوي نه دي. د ایران د اوبو د صنعت ویان په وینا په تیرو کلونو کې د ایران او افغانستان دواړو هیوادونو اړوند د هریرود حوزې میشتو خلکو نه یوازې دا چې د دې سیندونو له طبیعي بهیر څخه برخمن شوي دي، بلکې دواړو خواو ته تاریخي او دودیز حقونه هم رامنځته شوي چې د هریرود حوزې میشتو کسانو ته عرفي او منصفانه استفاده کول تضمین کوي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. بیا هم تاسو خره غلاست وایو دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم پرله پسې تاسو ته رسیږي چې تاسو به د افغانستان او پاکستان په تلیفوني کې پروګرام واورئ. له دې وروسته به د رباب ساز په تړاو یو ځانګړی پروګرام واورئ او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده مننه کوو. تاسو په لویو بخونو کې خدای سپارو.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو مینوالو د افغانستان او پاکستان د تیرونی د مهمو پیښو او خبرونو د جاجولو لاونیس پروګرام سره زفاتمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبدی سر
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره مل اوسئ.
تیرونه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د ښه ګاونډیتوب د سیاست تعقیبونې ته د تهران جدي ارادې ته په اشاره سره د افغانستان حالاتو ته د ایران په ځانګړي پاملرنې او پایدار امنیت ثبات او پراختیا ته د دغه هیواد د رسېدو لپاره د خلکو په ملاتړ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت نوی سرپرست علی رضا بیگدلی له خارجه وزیر سید عباس عراقچی سره په ملاقات کې د خپل ماموریت له سیمې د راپور په وړاندې کولو سره د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او ملګرتیا د پراختیا د بهیر د تعقیبولو په لړ کې راتلونکي پروګرامونه تشریح کړل. همداشان تیرونۍ د ایران د خراسان رضوي ولایت یوه ډله اقتصادي فعالانو او مدیرانو د اقتصادي او تجارتي راکړو ورکړو او اړیکو د پراختیا او په دوغارون سرحد کې د سوداګرۍ د اسانتیا په موخه د خبراتور لپاره د افغانستان هرات ولایت ته په سفر تللي وو. د خراسان رضوي ولایت د صنعت معدن او تجارت د برخې مشر مدیر امیر رجبي ویلي چې د کرهڼې او د تبدیلي او معدني صنایعو په برخو کې د تخنیکي او انجینرۍ خدماتو د صادراتو زیاتول د خراسان رضوي د صادراتو د پراختیا له لومړیتوبونو څخه دی او د دوغارون او سرخس په آزادو سیمو کې موجودو ظرفیتونو او له افغانستان سره د ترانسپورټ او ترانزیت د بهیرونو اسانولو او د ګډو ملګرتیاو پراختیا ته په پام سره د دې ولایت د صادراتي اهدافو په پوره کېدو کې مرسته کېدای سي. هغه د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له مشر یونس قنواتی سره د لیږدول شوي پلاوي کتنې ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې په دوغارون سرحد کې د سوداګرۍ ستونزو د څېړنې په ترڅ کې په صادراتي پیکیج کې بدلون او له افغانستان سره د راکړې ورکړې په پراختیا کې د دوغارون او سرخس د آزادو سیمو د ملګرتیا او څېړنه او د ترانسپورټ او ترانزیت اسانتیا په دغې کتنې کې نورې مطرح شوې موضوعګانې وې. د سرخس اقتصادي سیمې د عامل مدیر په وینا دغه سیمه له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره بې مثاله وړتیا لري او د دواړو لورو د ظرفیتونو په فعاله کېدو او په هڅونو سره له افغانستان سره د تجارت اندازه ډیره زیاتېدای سي. خراسان رضوي ولایت ختیځ لوري ته له افغانستان سره 302 کیلومتره ګډه پوله لري او د تایاباد ولسوالۍ د دوغارون سرحدي لاره او ګمرک د هرات ولایت له لارې افغانستان ته د ایران د صادراتو اصلي لاره ده. هرات ښار چې 1.5 میلیون تنه نفوس لري له دوغارونه 140 کیلومتره واټن کې پروت دی او یو کلتوري او اقتصادي ښار دی. دغه ښار همداشان په 340 تولیدي او فابریکو سره یو صنعتي ښار هم بلل کیږي.
په تیرونۍ کې د ایران یوه په بنسټ شرکت اعلان وکړ چې د ماډرن پایو او د اصلاح شویو تخمونو په تولید سره د 4 میلیارد تومنو په ارزښت خپل اولنۍ صادراتي محموله افغانستان ته صادروي. دغه ټولګې د ماډرن ټکنالوژۍ او د تخصصي نیالګیو په تولید کې د علمي لاسته راوړنو په کارولو سره د کرهنیزو محصولاتو د کیفیت په ښه کولو او د صادراتي وړتیاو په زیاتولو کې یو اغیزناک ګام پورته کړی دی. د نفوسو زیاتېدو ته په پام سره د اصلاح شویو نیالګیو او د باغدارۍ د ماډرن رودو استعمال له مخکې نه زیات ضروري ښکاري. په همدې لړ کې په مختلفو هیوادونو کې د روټ سټاکس طریقه د یوې ثابت شوې حل لارې په توګه له څو لسیزو راهیسې دود ده. د ونو د عمل زیاتول او ژر بار ورکول، د یو شان او کیفیت لرونکو میوو تولید، د باغ یو لاسوالی او په کرلو او ریبلو کې آسانتیا، د آفتونو او ناروغیو په وړاندې د ونو لا زیات مقاومت او د ونو د شنډوالي کمیدل د دې طریقې ګټې او مزیتونه دي.
تیرونه د خراسان رضوی په ختیځ کې د طیب الدولسوال ویل چې د دوغارون په ګمرک کې د افغانستان په لور د تلونکو ایرانی او افغانستانی لاریو د تمیدو لیکه ختمه شوې ده. مهدی شیردل د دوغارون سرحد د ژغملتیا کمیټې په 22مې غونډه کې زیاته کړه چې د دوغارون سرحد د کاري بهیر بدلون او د سهار له 9 بجو نه د شپې تر 11 بجو پورې د کار د وختونو پراخېدلو په دغه سرحد کې د اجرایي اداراتو بدلون له هغو اقداماتو څخه دي چې په دې رسمي سرحد کې د ایراني او بهرنیو لاریو د پاتې کېدو په وخت کې د کمی لپاره ترسره شوي دي. د هغه په وینا په دوغارون سرحد کې د لاریو د تمیدو کمیدل د ایراني او افغان لاریو چلوونکو ډیره مهمه غوښتنه وه چې د ټولو اړونده ارګانونو په مرستې او ملګرتیا سره دغه انتظار ډیر کم سوی دی. د دوغارون په سرحد کې را ورځ سبا باندې 900 په صادراتي وارداتي او ترانزیتي شیانو بار او همتش لاری د ایران او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي. د دوغارون سرحد په مختلفو برخو کې د ضروري بیخبناو برابرېدل په دغه سرحد کې د حمل او نقل په برخه کې د چټکتیا او رواني د زیاتوالي لامل کیږي. ښاغلی شیردل د ټیک ته په اشاره سره چې د دوغارون سرحد د ایران په 15 سترو او فعالو اقتصادي ګمرکونو کې راځي زیاته کړه، افغانستان د خراسان رضوي اولنۍ صادراتي او لسم وارداتي شریک دی او له دغه هیواد سره د تعاملاتو زیاتول د مقابل لوري ملګرتیا او همکارۍ ته ضرورت لري. هغه وویل چې د ایران او افغانستان د تجارتي تعاملاتو سویه په کال کې څه باندې 3 میلیارد ډالر ته رسیږي.
تیرونی پاکستان هم له مختلفو پیښو سره مخامخ و چې تر ټولو مهمه پکې د ایران د قزوین ولایت او د پاکستان د اقتصادي قطب په توګه د کراچۍ د سوداګرۍ او صنایعو د خونو ترمنځ د ملګرتیا د هوکړې لاسلیک کېدل و. د ایران د تیلي محصولاتو د انجمن مشر او د قزوین د سوداګرۍ خونې د انرژي د کمیشن رئیس جعفر الاوردی ها ټینګار وکړ چې د خوراکي موادو، کاغذ، کرهنیز صنایعو، کیمیاوي موادو، وینځونکي شیانو، د ګاډو، د پرزو او غیره په شان تولیداتو په برخه کې د پاکستان له تولیدونکو، سوداګرو او اقتصادي ارګانونو سره ملګرتیا ته تیار یو. د پاکستان د سوداګرۍ د پراختیایي سازمان اجرایی مشر زبیر موتیوالا هم په خپلو برخو کې د ایران توانمنی او ته په اشاره سره وویل ایرانی پانګوالو ته بلنه ورکوي چې د باسمتی وریجو په شمول د مختلفو محصولاتو د تولید لپاره لپولو د بهر کړهنې په چوکاټ کې په پاکستان کې پانګونه وکړي. د هغه په وینا د دواړو هیوادونو په تجارت کې 40 میلیارد ډالری ظرفیت موجود دی، خو مختلف سیاسي او غیر سیاسي وجوهات د تجارت لوړې اندازې ته رسیدل له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې وجه هغه باور دی چې سیمه ایز تجارت د دوه اړخیز سوداګرۍ ترڅنګ زیات کړو چې وکړای شو په مناسب لګښت سره تولیدات ولرو. همداشان په کراچۍ کې د ایران سرکونسول حسن نوریان هم په یوه وینا کې د تجاري پلاویو د تګ راتګ زیاتوالی د متقابلو اړتیاو او توانمنیو څخه د ظرفیت د معلوماتو د زیاتوالي لامل وبلل او ویې ویل د ایران خارجه وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې او ګاونډیانو ته د لومړیتوب ورکولو د سیاست په تعقیبونې سره تل د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارت اسانولو ته چمتو دی.
تیرونه کې د پاکستان او وزیر اعظم شهباز شریف د افغانستان له سرپرست حکومت سره ترهګرۍ زده مذاکراتو ته د خپل واد چمتووالي په اعلانولو سره د پاکستان تحریک طالبان ترهګر ډله د اسلام آباد سره کرښه وبلله او له کابله یې وغوښتل چې د ترهګرۍ خلاف یوه معلومه تګلاره اجرا کړي. هغه ټینګار کړی له افغانستان سره د اړیکو پراختیا او د ترهګرۍ پراختیا په یو وخت کې د منلو نه ده او اسلام آباد هیڅکله د خپل هیواد او خلکو له امنیت څخه نه تیریږي. د شهباز شریف په وینا د افغانستان خاوره لا هم د ګاونډیانو په خلاف استعمالیږي او د ټي ټي پي کسان په امنیتي ځواکونو باندې د حملو په پلانولو او د پاکستان د خلکو په وجلو کې لاس لري. د پاکستان د خارجه وزارت وایان د افغانستان په خاوره کې د دغه هیواد او ورستی عملیات د تحریک طالبان پاکستان د پټنځینو خلاف بللی او ټینګار یې کړی چې اسلام آباد د افغانستان د حاکمیت احترام کوي خو د پاکستان خلاف له هر ډول شرارت سره به هم مقابله وکړي.
تهرونی د پاکستان د خارجه وزارت ویاندې په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت سره د دغه هیواد د ځانګړي امنیتي کمیټې د وروستۍ غونډې په هکله وویل زموږ ګډون په پولو کې د سولې او امنیت لپاره د یو اسلام آباد د ترهګرۍ پر خلاف له ایراني دوستانو سره په نږدې همکاري ژمن دی. میرمن زهرا بلوچ وویل د رابطو پوځي افسرانو ګمارل چې په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان ترمنځ مبادله شول په دوه اړخیزو همکاریو کې مثبت بدلون ګڼل کیږي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د ایران له اسلامي جمهوریت سره په ګډو موافقو باندې په بشپړه توګه پایبند دی او د ګډو ګواښونو پر خلاف د ایران او پاکستان پیاوړي مبارزې ته به دوام ورکړي. تیره اونۍ پاکستانیانو د پاره چنار د غمیزو په غندلو کې مظاهرې وکړې. د پاکستان سیاسي ګوندونو او شیعه مذهبي ډلو تیره چهارشنبه د پلازمین اسلام آباد په شمول د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې د پاره چنار د خلکو د حالاتو په خرابېدو په تېره بیا د تکفیري عناصرو لخوا د ملکي وګړو په بېرحمه وژلې باندې په اعتراض او غندنې کې پراخې مظاهرې ترسره کړې. په لاهور، ملتان، کراچۍ او حیدرآباد کې شیعه مذهبي ډلو د تکفیري او ترهګرو عناصرو لخوا د پاره چنار ښار د شیعه مسلمانانو د بېرحمانه وژلې په غندنې کې اعتراضي پرلتې وولې. د مجلس وحدت مسلمین په بلنه د اسلام آباد د پریس کلیپ په وړاندې د پاره چنار د خلکو په قتل عام باندې د اعتراض کوونکو تجمع وشوه او ګډونوالو په پاره چنار کې د امنیت په سم د سټینګخ او د ترهګرو بریدونو د عواملو په پیژندلو کې د حکومت او امنیت ادارو نرم چلند وغنده. له دې مخکې د تېرې اونۍ په سې شنبه پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د پاره چنار د خلکو لپاره د درملیزو او خوراکي اړتیاو د سمدستي استولو او پیښور او اسلام آباد ته د ناروغانو د انتقال قال لپاره د څو چور لکو د ځانګړي کولو حکم صادر کړی و.
قدر من اوریدونکو د دې مطلب وخت باندې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوم
او تاسو په مطالب درس باندې
ساز د رباب.
قدرمن اوریدونکو، رباب د ایران د موسیقۍ په کلتور کې یو ښکلی او خوږ ساز دی چې په ایران کې د موسیقۍ د هنر په ساتنې او دودولو کې مهم رول لوبولی دی. دا ساز او آله د ایران د ټولنې د کلتوري او تاریخي هویت یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې د نړیوال میراث په نوم لړ کې ثبت شوې ده. په همدې اړه مو یو ځانګړې وینا تاسو ته تیار کړې چې د خبرونې په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
در اورو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د رباب آلی د جوړولو او غږولو مهارت په پیراګوی کې د یونیسکو د ناملموس کلتوري میراث د ساتنې په 19مې بین الحکومتي کمیټې کې د ایران د نه لمس کیدونکي کلتوري میراث د شپږ ویشتم منصر په توګه په نړیواله سویه ثبت شو. یونیسکو دغه دوسیه د افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ګډ کلتوري میراث په توګه ثبت کړی ده. دا اباند جوړونې او غږونې د هنر دوسیه په وضاحت کې راغلی رمان د ایرانی موسیقي په کلتور کې ډېر ښایسته ساز دی. په دې هیواد کې د موسیقي د هنر په ساتنې او دودونې کې ډېر مهم رول لري. دغه ساز د ایران د ټولنې د کلتوري او تاریخي هویت یوه برخه ده چې د خلکو دودونه لري او د موسیقۍ، جشنونو او دستورو له لارې بېلابېلې ټولنې له یو بل سره نښلوي. د ساز د یوه وحدت بخونکي عنصر په توګه پیوستون او د یووالي بیا پیاوړی کړی دی. ټولنیز پیوندونو مضبوطیا او د کلتوري تبادلې سبب شوی دی. یونیسکو په خاصه توګه د مهاجر ټولنو ترمنځ د کلتوري او ټولنیز پیوستون په پیاوړتیا کې د رباب رول ستایلی او ویلي چې رباب د کلتوري تبادلو او پیوستون وجه پاتې شوي ده او په ټولو پولو کې دودونه یوځای کوي. دا ساز په داسې حال کې د افغانستان د کلتوري میراث په توګه په یونیسکو کې ثبت شوی چې طالبانو په افغانستان باندې له واکمنېدو وروسته د هر ډول موسیقۍ په غږولو او خپرولو بندیز لګولی او د افغانستان هنرمندان او موسیقي غږونکي له دغه هېواده کډه شوي او یا خپل کارونه بدل کړی دی.
رباب په مرکزی، جنوبی او جنوب لویدیځ آسیا کې د موسیقۍ یو ډیره پخوانی آله ده او د سیمې په کلتوري میراث کې یو ارزښناک مقام لري. رباب د ژوند ژور او زړه راښکونکي غږ په وجه په جشنونو، ودونو او مختلفو غونډو کې ژغول کیږي. د ایران ځایی او سیمه ییز ساز غږونکي د رباب ډیر احترام کوي او دغه ساز د ایران په دودیز موسیقي او ملی ارکسترا کې په پراخه توګه غږول کیږي. رباب یو لرغونی او پخوانی ساز دی چې سرچینه یې اوسنی افغانستان او پخوانی خراسان دی. د رباب په نامه دغه ساز له یو زر کالو ډیر لرغونوالی لري او پارسی لهجه یې رواوه نومیږي او په لرغونو او یونانی متنونو په تیربیا لاتین کې پاندورا پر زاروم لیکل شوی. د ځینو محققانو په باور د نتن خان په نامه یو کس چې په 14مې میلادي پیړۍ کې د بدخشان د پامیر خرونو په لمنو کې اوسېده دغه ساز ډیزاین کړی دی. د دغه ساز آله دوه کاسې لري چې اول یې د آرشهیي ساز د آلې په شکل ده او په آرشه یا کمان سره غږول کېده، خو د وخت په تیریدو سره بشپړه شوې او د ناخونک یا شهباز په نوم یو مصراب سره غږول کیږي. دغه آلې پخوا دوه تارونه درلودل، خو بیا پکې یو بل ساز ورزیات شو او کمانچه ونومول شو. د دې آلې باډي د بې دانې توت له لرګي جوړیږي چې مینځ یې تش وي او د وزګړي څرمن پرې راکش کیږي. تارونه یې پا پخوا له وجی یا کلمو جوړېدل، خو استاد محمد عمر رباب پر پردو او تارونو کې اصلاحي بدلونونه وکړل او پلاستیکي تارونه یې هم استعمال کړل.
ایزانو رباب د خېټې یا ګېډې، سینې، لاس او سر په شمول له څلورو برخو جوړ شوی دی. خېټه په حقیقت کې د خربوزې په شکل یوه فضا ده چې سر یې په څرمن پوښل کېږي او په څرمن لږ پخې پرېښودل کېږي. د رباب سینه هم یوه مثلث شکله جابه ده چې وړاندې برخه یې د لرګي جوړه او لږه ګول او ماهي ډوله ده. د سینې د غاړې په سطح باندې چې د رباب غږولو په وخت پورته وي او حکونه لګېدلي چې د ساز پیاوړي کوونکي تارونه ترې تاویږي. د رباب د آلې دستان نسبتا لنډه ده او باندې تقریبا لس دستان تړلې کېږي. د رباب په سر یا تاج کې د لرګینو میخونو برخه ده او دا غې په لندنی او باندنی سطح باندې درې درې میخونه یا غوږی لګیدلې دي. د رباب د تارونو شمیر شپږ یا درې جوړه تارونه دي چې دغه جوړه یا جفت تارونه په خپلو کې همغږه سپرېږي. رباب په ځینو سیمو کې په عمودي یعنی ولاړه توګه نیول کېږي او په کمانې سره غږول کېږي، خو په ډېرو سیمو او ښارونو کې په زنګون پروت ایښودل کېږي او په مزراب یعنی شهبه سره غږول کېږي. د ایران په ځینو سیمو او ګاونډیو هېوادونو کې موجود ډول ډول ربابونه دود دي.
رباب د موسیقي ډېره پخوانۍ او لرغونوالی آله ده او د چنګ او اوت په زمانه پورې اړوند دي. رباب پخوا په یو تاریز، دوه تاریز او درې تاریز و ډولونو کې موجود وو او محققان د ایرانیانو په لاس د رباب په ایجاد داده شوي دي او د بلوچستان او خراسان په ځینو سیمو کې د دغه ساز د ژغېدو نښې پاتې دي. رباب په مختلفو هیوادونو کې په بیلابیلو ډولونو جوړ شوی، لکه مربع رباب، استوانهی رباب، کدویی رباب او کوروی رباب. ځینو څېړندو رباب یو هندي نوم بللی او وایي چې ایرانی نوم یې غژک یا غیچک دی. د رباب نوم د حافظ مولانا ناصر خسرو او نظامی شاعرانو په شان د مشهورو شاعرانو شعرونو پکې موجود دی چې د دغه ساز د زر کلن لرغونوالي نښه ده. البته د ساز د دغه آلې شکل په هغې زمانه کې بل ډول وو چې د وخت په تېرېدو سره پکې د موسیقي د خاوندانو لخوا بدلونونه پکې راغلل. په تذکرة الاولیا کې اتار نیشابوري د رباب او بربط په شمول یوازې د دوو سازونو یادونه کړې ده او دا په هغه زمانه کې د دغو دوو سازونو د برلاسي نښه ده. همدا شان تر شپږمې هجري قمري پیړۍ پورې د موسیقي زده کړې او د ساز ژغولو ته اشاره د همدغه کتاب یوازې په یو داستان کې شوې او هغه هم د رباب په ساز پورې اړونده ده. اولنی کس چې د رباب په اکله یو تفصیلي خبرې کړي دي ستر حکیم ابو نصر فارابی دي. ویل کېږي چې ستر ایرانی شاعر او عارف مولانا له رباب سره ډېره مینه درلوده او په همدې وجه یې په خپلو شعرونو کې په زلونو دغه ساز ته اشاره کړې ده. همدغه مینه سبب شوې ده چې د هغه زوی سلطان ولد د رباب په وصف کې د مصنوعي معنوي په وزن یو اوږد شعر ووایي او خپل پلار ته یې وړاندې کړي.
Thank you.
ایزانو رباب داسې کلمه ده چې په دې ورستیو کلنو کې د ساز دا غټولو آلو لپاره استعمالیږي چې په کمان سره غږول کیږي، خو زیات احتمال دا دی چې دغه ساز مخکې د بربت او تنبور په شان په نوک یا زخمه غږول کیده، او په تحقیق سره نشو ویلی چې په کومه زمانه کې پارشیز ساز بدل شوی دی. رباب د غږ پراختیا تقریبا یو نیم اکتاو دی. په ایران کې د دغه ساز لاغونکو څخه استاز بیژن کامکار او استاز حسین علی زاده ته اشاره کولی شو. بیژن کامکار د ایرانی موسیقي غږونکی او سندرغاړی دی چې د ناملموس کلتوري میراث د سب د ملي کمیټې لخوا د ژوند یو انساني خزانو په لیست کې د کلتوري میراث د لرونکي په توګه شامل شوی دی. هغه په 1928 کال کې زیږیدلی او د خپل پلار حسین کامکار په نس چې د ایران د مشهور موسیقي پوه او غږونکي و، د خپلې کورنۍ د نورو غړیو په شان د موسیقي زده کړې ته مخه کړه. حسین کامکار د شیدا او عارفو ډلولا بنسټګرو او په ګڼو کنسرټونو او آثارو کې د یوه ساز غږونکي او کله کله د سندرغاړي په توګه شتون درلودلی دی. ایران په موسیقي کې د هغه تر ټولو مهم رول عمومي اجراګانو ته په اول ځل د دف یا تمبل واردول ګڼل شو چې د مینوالو لخوا یې بیا پراخ هرکلی وشو، او نن سبا د ایرانی موسیقي په ډلو کې یو مهم ساز حسابېږي. ښاغلی کامکار وایي رباب د هندوستان، افغانستان او پاکستان په موسیقي کې د ساز د غږ له دوامداره انعکاس یا هم د هغه لغږ یا ایکو کیدو سره د خلکو د ډېرې مینې په وجه بیا سیستماتیک تارونه لري، خو په ایرانی موسیقي کې دغه تارونه بیا پارازیټو، او دا نیکه مرغه وتمنیدم چې د پاراسیماتیک تارونو په لرې کولو او د رباب د دسته په پلنولو او په اصلي تارونو کې د یو بل تار په ورزیاتولو سره په رباب کې بدلون راولم او ایرانی موسیقي ته لا ښکلی رنګ ورکړ. ښاغلی کامکار په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې کله وایو د رباب ساز ایرانی دی، 200 کاله مخکې ته اشاره نه کوو بلکې زر کاله مخکې وخت په نظر کې نیسو. د هغه په وینا په ایرانی شعرونو او بیا انګرګریو کې د رباب شعر او رول موندې شو، او ډېر خوشحاله یم چې وتوانېدم د رباب ساز پل لا 1400 کلونو ایرانی موسیقي ته ورستون کړم.
عزیزان، استاد رحیم خوشنواز د افغانستان له هغو ګوته په شمیر رباب نواز او استادانو څخه دی چې د خراسان فولکلوریک آهنګونه به یې په رباب غږول. د هغه آهنګونه او سندرې د ایراد پر راډیو ټلویزیون او پر راډیو کابل او د خراسان پر راډیو دری کې ثبت شوې دي، او په څه باندې نیمه پیړۍ رباب نوازۍ کې د افغانستان د موسیقۍ لپاره ډیر ویاړونه ترلاسه کړل. په 2001 میلادي کال کې کله چې د طالبانو امارت د افغانستان کلتوري میراث په ړنګولو لګیا و، رحیم خوشنواز د جرمني په برلین کې د ولسونو د موسیقۍ په فستیوال کې د غوره رباب غږونکي لقب ترلاسه کړ. دغه ربابي په 1915 کال کې ایران ته راکډه شوه، او په مختلفو فستیوالونو کې یې کنسرټونه اجرا کړل او په کراتو یې قدرونه وکړه تر دې چې په 1979 کال کې وفات شو. نن سبا رباب په افغانستان او پاکستان کې ډیر لیدل کیږي، خو کومې نغمې چې پرې غږول کیږي له هندي موسیقي اغېزمنې دي. سره له دې د ایران په ختیځ کې لا هم د موسیقي غږونکو په میانځ کې اصلي ربابیان شته چې زیاتره زباني دي، خو له څو کالو راهیسې د ضبطولو لپاره هلې ځلې پیل شوي دي.
ایزانو دا دی پروگرام وقت دلتا پایتا ورسید، هیله چه دی استفاده ورمه گرزدلیوی در بل پروگرام پلوی او مهربان خود سپارو
شاد او آباد اوسید.
لمانزنی خدایا کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هسکیرلی څوک دی، کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلی څوک دی، کله چې سترګې ځان ته واړومه وایم چې بد تر ټولو خلکو یما، خو چې له ځانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش له بامه د ځان سیل کړمه. خدایا په سر کې اوبه لرم په زړه کې لمبه، دننه ناز لرم د باندې اسره، په داسې سمندر ګډیم چې ساحل نه لري، په داسې خوږو خوږمن یم چې درمل نه لري، سترګې مې داسې څه ته زیرې دي چې ژبه یې توان د ویل نه لري. دښنه وایي چې دا مان ویل ناسم دی، څوک چې سترګې د لید نه لري مرګ ګرم دی.